لري مسی وخت د غرمې دولس بجې سفینن د خالی ورځ د 2014 کال د سپتمبر 18 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې 9 ساعته خبرونه په یو بل خبري کړي کې مصعب عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله دا روغ جوړ او خوشاله وایست. په مومندو کې د پرونی چاودنې تازه حال، په ورستان کې د وژل شوو وکیلانو څلوېښتۍ او په دې موقع هړتال په ګډون د پاکستان خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې به نسا اجمل خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د مومند ایجنسی په امبار سیمه کې 14 الکتر لگا 30 کسان وشل دي. نن په بلوچستان کې د اتم اگست د کویټي د پیخي متاثره شو سره د خفغان شریکولو په مخه اړتال دي او امریکا وایي که د شام حکومت ضرورتمندو ته د مرستو رسولو اجازه ورنکړه نو دوی د شام د تیرې اونۍ دوربند معاهدې نه وتلي هم شي. دا خبرونه تفصیل. د مومند ایجنسی په امبار سیمه کې په یو جماعت د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وژل شوو شمېر لږ تر لږه 30 ته رسیدلې ده. پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه په پایخان کلی کې د جمعې منځ پر مهال شوې ده چې پکې شاوخوا 30 کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي زیاتوي چې د پیښې پر مهال په جماعت کې شاوخوا 200 کسان موجود وو. په برید کې زخمي شوي نثار خان نن مشال ریډیو ته وویل
جنت بنی والا پہلے سنت نا جم بنی نو والا کا نا لو بس کسرا ہے اللہ اکبر ہوا ہے وہ بس دھماکے ہو کر چکے جمع کی کم چھتو غم را پرے ہو تو کسان پہ ڈیر خوب ہم شو دن جمع کی زما کر خوا کی کم دے ابا مو لگے گا زما یو لاس لگے دے دے ہو دا یو خپم دے لگ جگہ شے زما کی کم دے ترور زامن نو اگے پہ کی دو چھ کم دے او پاس شو وس کے خبر تا پتہ اس کی وڑ غم دمر کالا کے
تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیخی زیمواری منلی دا. په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اصغر خان اچکزی وایي نن یې د اګست په 8 نیټه د وژل شوو کویټي وکیلانو او ځینو نورو کسانو د سلوېښتمې په مناسبت په بلوچستان کې اړتال اعلان کړی دی. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې احتجاج کې ورسره د بلوچستان نېشنل ګوند په ګډون ځینې نور سیاسي ګوندونه او تاجران هم شامل دي. اصغر خان اچکزی زیاته کړه چې دوی د اړتال د اګست په 8 نیټه په کویټه کې له وژل شوو د کورنو سره د خفغان شریکولو لپاره کړی دی. د مشال ریډیو خبریال بیا وایي د کاربندیس له وجې د کویټې په ګډون په یو شمېر سیمو کې ځینې بازارونه بند دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد د افغان ولسمشر په هغه بیان د خفغان څرګندونه کړې چې نوموړي د پاکستان ترګرې سي د مبارزې د افغانستان سولې او ثبات لپاره د پاکستان هڅو پاړه ورکړې وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګا مشال ریډیو ته پرالیګل شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې پاکستان اوسم د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د دواړو هیوادونو ګډه مبارزه ضروري ده. په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه وایي وفاقي حکومت د تصدیق کولو په نامه په ټول هیواد کې شاوخوا 13 لکه شناختي کارډونه بند کړي دي چې پکې 83% یوازې د خیبر پښتونخوا د خلکو دي. د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل که نادرا د ادارې د پښتنو شناختي کارډونه بیرته آزاد نه کړ نو پر ضد به یې د اکتوبر په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې احتجاج وکړي.
او ډېر داسې خلک دی چې هغه د شناختي کارډ د نشوالي د وجې نه د سره سفر یې اوس نشي کولی. نو مونږ دا 14 ورځې وه نادرا ته ورکړي دي چې په دې کې د دوی یو میکانیزم جوړ کړي اصلي او نقلي لپاره پکې جدا کړي. خو دا نه ده چې صرف د شک د وجې نه یا د کمپیوټر د غلطۍ د وجې نه تر ټول خاندانونه د مشکل سره مخامخ کړي.
بلخوا پرین د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غړي خیال زمان او رگزی مشال لیډیو ته ویل د ځینو افغان کډوالو د پاکستانی شناختي کارډونو ترلاسه کولو او د قبایلي سیمو ځینو خلکو د هیواد نورو سیمو ته د کډه کېدو پسته د دوو شناختي کارډونو جوړولو وروسته نادرا د یو شمېر پښتنو شناختي کارډونه بند کړي دي. تمه ده چې سبا له به په دوبۍ کې د 160 نړیوالو کمپنیو استازي په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې په پانګونې خبري وکړي. پرون د افغانستان د اوبو انرژۍ د وزارت مرستیال امان الله غالب مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به ګډونوال او هڅول شي چې په افغانستان کې د انرژۍ په مهمو پروژو کې پانګونه وکړي. د دوبۍ په نړیوال کانفرنس کې اکثره کمپنۍ د چین، هند، ترکیې او د امریکا دي. ملګرو ملتونو پرون د یزید ټولنې څخه هغه جنۍ خپل نوې سفیره وټاکله چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنسي تیری او تشدد ښکار شوې وه. پرون د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د غونډې پر مهال د 30 کلنه نادیا مراد باسیتاها د انساني سمګلینګ متاثره شو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د جنسي تیری ښکار شوې لومړی د خیر سګالې سفیره وټاکل شوه. نادیا مراد وویل چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اقلیتي ټولنې یزید ټول وژنه کړې ده. نوموړې وایي داعش ډلې د دې مور او ورور وژلې دي او دا یې له هغو زرګونه جنکو ښځو سره په جنسي توګه غلامه کړې وه چې پکې زیاتره د یرغمل کېدو پر مهال او یا له هغې وروستو مړې شوې دي. نادیا مراد تر دریو میاشتو یرغمل کېدو وروستو په تېښته کې بریالی شوه او په جرمني کې بیا ژوند پیل کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړې که د شام حکومت ضرورتمندو ته د بشري مرستو رسولو اجازه ورنکړه نو امریکا له روسیې سره د تېرې اونۍ د شام اوربند په اړه د معاهدې نه وتلې هم شي. امریکا او روس تېره اونۍ د شام اوربند په اړه یوې معاهدې ته رسیدلي وو. د ولسمشر باراک اوباما د بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي تر څو چې شام ضرورتمندو ته د بشري مرستو رسولو اجازه ورنه کړي واشنګټن به پر دې رضا نه کیږي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد ګډ عملیات پیل کړي. او اخیری خبر دا چې د امریکا دفاع وزارت وایي ائتلافي ځواکونو په شام کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژلی دی. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د جمعې پر ورځ وویل وایل عبدالحسن سلمان الفیاس چې په ډاکټر وایل مشهور و د ستمبر په 1 ارکا ښار ته نږدې په بمباری کې وژل شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا انیسا اجمل واوریدل. په روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د مومندو په جماعت کې د پرونی 14 د مړو شمیر 28 رسیدلی دی. یو عیني شاهد
الله اکبر اواز مونږ واوریدل او په جماعت چې دوباره لاړ او راغول د جماعت کوم د لرګو جماعت هغه ور واخست او ډیر خلک دغه ور د وژنه به خراب شي.
په کوټه کې د اگست 8 د وژل شوو وکیلانو څلوېشتل منځل کېږي خو سره د عوامي نشل ګوند په بلنه په ټولو سبه کې هړتال دی. خو دې ګوند د هړتال ژغ ولې کړی
په تاسو وایو چې دا څنګه پاتم هغه څو سوال چې په سره بل لار پات نه ده هغه غیر جمهوري غیر ايني لار خپلول په ذاتي خود یو ډیر لوی مسله ده.
سیاسي ګوندونه وایي په پاکستان کې د زرګونو خلکو شنات کارډونه بند کړل سوي چې په کلو شمیر د پښتنو دي. دوی وایي که دا سلسله بنده نه سوه نو احتجاج به وکړي.
نو موږ دا سورلس ودی و نادرا ته ورکړی دي چې په دې کې دوی یو میکانیزم جوړ کړي غلط او ټیک دی پکې جدا کړي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت په قبالی سیمه مومندو کې د جمعې پر ورځ په جماعت کې د سوي برید د وژل شوو شمیر 28 تر رسیدلی دی او 13 کسان زخمیان دي. 14 په انبار تحصیل کې هغه وخت وسوکله خلکو د جمعې لمونځ کولې. د تیرې کې طالبان جماعت الاحرار ویند احسان الله احسان د حملې ذمہواري منلې ده. تفصیل د شنواز ترکسی پر رپورت کې
پولیکل انتظامی چارواکی وای چې زخمیان د علاج لپاره د باجوړ لوی روغتون ته وړل شوی. دغه 14 هغه مهال شوی چې پرون ماسپخین د پایخان کلی ولست د جمعې د مونځ لپاره د جمعګول نومیتن جمعه ته ورغلی وو. په دغه 14 کې د یاد کلی نثار خان هم زخمی شوی.
نو ما باټا رسټر تعلیم ټولنه ته بنی ولاړو په لسی نه لازم بنی نو ولاړ کنه نو بس کسره والله اکبر یو او بس دماکه وکړه چې د جمعه کې کم څه تو غمر پرې وته او کسان په ډېر خوګم شو. زه دنه جمعه کې زما سره خاص چې کم نه دا په مور لګیږي زما یو لاس لګیدل دی او دا یو خپه مې دلګ دغه شوی بل رور مې دا غم خبره برابر پک شوی زما چې کم نه ترور ځامن نو هغه په کې دوه چې کم نه او پات شو یو وخت خبر ته په داس کې وړ غم د مرګ
امبار د محمد جنسلری آباد سیمه ده چې په سویلی اړه د باجوړ لوی سم آباد ده او د 14 وروستو زخمیان شوی تنان د علاج لپاره د خار باجوړ لوی روغتون ته وړل شوی. نادر سید هم د زخمیانو سره دغه روغتون ته ورغلی او وای چې هغه د 14 محل د جماعت په انګړ کې ولاړ وو او چې کله 14 وشوه نو د جماعت کوټه پرې وته او اور پرې ولګید.
جماعت چت دوباره لاړ او راغول جماعت کوم د لرګو جماعت هغه اور واخست او ډیر خلک
دا غور د وژنه به خراب شي د میراز د وخت موږ لا خو د زیات تر جماعتونو چې واړو جماعتونو نه غوښ جماعتونو د خلک دیمه مانځل راځي نه نه سټیرو کې دا غسیر اتر خزم نه و بس نور کله بشانه هم معلوم نه موږ راځو
بیا می د خار هډ کوارټر باجوړ د لوی روختون د سرجی کلوار د ډاکټر احسان الله نه د زخمیان شمیره او حالت پوښتنه وکړه
27 مریضان زموږ طرف په سرجیکل ای یونټ کې نارینه دا داخل دي په دې کې 7 تزيدي چې هغه سیریس پیشنټ ټول هغه بایر چې کوم دنه پېښور ته ریفر شوی دي
امبار د کیمور د غرب په بیخ کې آباد سیمه ده چې په نور خاطی ملکن ډیویژن په نور پریواتی د ساپو تحصیل او په قطبی اړخ د پنډیالې تحصیل د نشکول سیمه آباد دي په امبار کې لدی وړاندې هم وخت په وخت سړک د غاړې چاودنو کې د سیمې ملکان او د امنیتی لخکریانو غړي هدف شوي چې شپږ کاله وړاندې هم د یاد سیمې یویش لخکریان په یو کغون کې په یو چاودنه کې وژل شوي د یاد چاودنې د مړو شمیره د محمود ایجنسی پر لیکل انتظامی چارواکي اته ویش خای ولی وایي چې د زخمیانو شمیره ډیر شته د پرونی پیغزی مواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان قبول کړی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا چې د پاکستان رسنۍ د مومندو چاودنې ته په خپلو ګڼو او ژوندۍ خپرونو کې څومره ځای او اهمیت ورکړی دا پښتنه مو په اسلام آباد کې میشت انګریزي ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون له خبریاله افتخار فردوس ته پوښتلې ده
دماکه شوی ده په مومند ایجنسی کې زمونږ وګورو نو هغې سره خوا په خوا باندې په کراچۍ کې چې دی د انتظام او پولیس والا په منځ کې چې دی څه خبره چې دی هغه روانه وه د میډیا فل کانسنټریشن چې کوم دی هغه صرف او صرف د کراچۍ په انسیډنټ باندې وه دا صرف د الکترونیک میډیا سره پورې چې دی محدوده ده چې کوم اخباري میډیا وه یا ویب سایټ وي هغه لوکلي او انټرنیشنل دی هغې کې چې دی میډیا وه
د دې وجه څه دي
د دې وجوهات چې کوم الکترونیک میډیا چې دی هغه په ویژول ډسپلی باندې چې دی شي چې کوم کتی شي په پاټا کې چې کوم
تاسو ټلویزیونونه یادوه
جی ټلویزیون یادوه په پاټا کې دننه چې دی میکانیزم نشته چې کوم باندې چې دی لایو فیډ راغلی شي
یعنی تاسو خبره کزه دا چې کوم چې تاسو وایسته په ټلویزیون کې ویډیو ته ضرورت وي او هغه ویډیو لکه بایلی سیمه ځخه نه راځي نو له دې وجه ځخه ټلویزیون د پاره د ویډیو ضرورت وي نو هغه دومره اهمیت یا ارزښت نه ورکوي ځکه چې ویډیو نشته
جی بالکل بل دار چې په واټا کې کوم صحافت دی هغه سره نه ته ادارې هغه له ځوې کیمرې ورکې نه غوي باندې چې لکه تنخواه ورکې یا ټریول خرچه ورکې دا علاقې چې چرته ځوې دا واقع شوی دا ساين دی ای دیر دراز علاقې دا مین روډ باندې نه دی نو البته لو د پارم چې دغه په کار دی او سي سکیورټي سچويشن هم دی چې صحافیان چې هغه ګډاو ته ریجیم ګرځېدل نشي نه هغه ریډي کوریج کولای شي وا قاعده چې په پرنٹ میډیا کې تاسو چې خبر اورئ نو هغه کې نن چې
خبرونو کې
اوی چې کوم خبر دی او جی هغه کې مین خبر چې نن د مومن نجم صحیح چې لګیدل
خو چې تاسو په خال باندې پاکستان کې آیا دا وجه خو نه چې ټلویزیونونه چې دي دا غو چون کې پیسو اشتهارونو ته ضرورت وي نو چون کې په کراچۍ لاهور یا لوی شهرونو کې هغه ډېری پیسې ګټي او شهري کتون کې هم وي نو په قبایلی سیمو کې دي کې پیسې نه جنریټ کوي اشتهارونه نستا نو په دې وجه هم د دوی د خبرونو ته یا د دوی ستونزو ته هغه اهمیت نه وي لکه کوم شهرونو ته دغه اړخ هم پکې دی کنه
دغه یو دغه اړخ هم نه په ډېر وجوهاتو کې دغه یو وجه هم ده خدای په پاپولیشن مانیم دا چې د یو ویچ وی پاپولیشن څومره ده د کراچۍ دی خار ده دغه پاپولیشن څه وا ده ریټینګ هم چې کوم نه هغه د کراچۍ نه راځي د پاتا کې خو سره کیبل ټی وی یا د څه چې ده چې کوم سټلایټ ټلویزیون نه دغه د رجحان نشته ری ایون چې کوم قومي چې ده ټلویزیون نه دغه نشریات هم ډیر ګران دي نه چې په پاتا کې باز علاقو کې راځي نو دغه وجوهات هم ده خو بهرال خبر څه ده هغه خبر یا پاتا کې دنه چې کیږي هغه صرف لوکل ایشو نه بلکې انټرنیشنل ایشو ده ویزا پر څه ده سنا څه طریقه کار څه اختیار کول وکړو چې هغه چې ده پاتا د کوریج ملاوي ده چینلو کې پټا هو چلے دی راغو چې ویډیو نه و نو دا رنګ چې ده زمونږ چې زمره مرګري دی بل الکترونیک میډیا کې دا هیڅ اوسم نن سهار پورې د دې پورې ګرځي چې دا غزي نه چې دې ویډیو ملاوي شي چې هغه خپل چې ده نشریات کې نشر کی او تر اوسه پورې سهار نه چې کرفي لګیدلې ده هغه د وځ نه چې اوسه پورې ویډیو دا غزي نه دراغل
دا خبريال او لیکوال افتخار فردوس چې د پاکستان په میډیا کې د مومند چاودنې ته څومره ځای او نیټ ورکړل شوی دی په دې خبري را سره کولې په مومند کې تر چاودنې وړاندې هم په کوټه او مردان کې پروکیلانو هم په داسې حال کې بریدو نسیو چې په پاکستان کې د ترګري د مخنیوي لپاره د جوړ شوی تګلارې نېشنل اکشن پلان لمخې په شمالي وزیرستان او نورو برخو کې پوځي عملیات شوي دي د دې په پام سره د مشالې دوه همکار سره چې د پاکستان دفاعي چارو پو بریګیډیر صاد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې پښته دي چې د په فکر نېشنل اکشن پلان له تمی سره سمې لاسته راوړنې درلودلې دي او که څنګه
تقریبا روزانه د هر دوه مرز پس کتا سو ګور ندی یو پولیس والا به وجلی وی یا به هغه تبا میخی یا به ګولو باندې کتا سو ګره پختونخوا کې بلوچستان کې خاص کردا دغه دی کراچی کې کرنا کړه دا واقع کیږي چې پولیس والا په نخا کې ضرب اعظم پښوی دی نو ضرب اعظم کې صرف مونږ دغه ختم کړی دی دغه مرکزونه جکم په دغه کې او پاکستان کې خاص کر قبایلی سیمو کې هغه ختم شوی دی او کو سلک ډیر داغی دلتا باقی نور دغه دی دا سہولت کار دی دغه دی هغه لونده کې کمزوري شوی دی ختم شوی نه دی
تاسو یې په فاټا کې چې دینو پوس کاروي کوي نو آیا دا مخکې هم دا تاسو یا دا یو اندېښنه به وای چې دا تر هغه به تر هغه چې دین دا بر فاټا ناراضي دا وسلوال بر فاټا ناراضي خریو سیمه تا نو آیا تاسو نه ګورئ چې په خریو سیمه کې دا څه قسمه پریشن وشي
ګور خریو کې داغي دا څه مرکز نشته کی تربیت ورکی یا چکم خودکش بمبار دی اغی تیاری زیاد زیاد تا دیکل تا چکم دینو دا سی بیس دی پرسل دی چکم دیا که دی دا سپورٹنگ کئی چی سوک خلق چکم دیا غیر ریکروٹ کی گی وغا افغانستان تا دیگلی تربیت تا پارا یا آغا دینا خلق راگ تر حگرہ تا پارا نو آغا دی سرا دی و تا ٹارگیٹ پیدا کول دا غیر عدتون دی دا ٹارگیٹ فرس کے پولیس موبائل ماندے حملہ کی گی ناغه وروباشي پولیس ولا سوا خروزي پکه ملار استعمالي سو کسان دي آیا دا الرټ سي کو الرټ نه دي دا معلومات کي تور کي دا غزر چکم دي نه بیا خودکش يا نور داس چکم دا حمله ور دي غن تراشي غدي سردلتا پاتچيږي ديول زايز هي ور کوي او دا کاروای کي داري سہولت کار پتور باندي او دا همکار پتور باندي استعمالي
بریگیڈیئر صاحب زما خری پختنه دار چې تاسو غنی چې د دې معاملې د خاتمې د لپاره کوم کوم قوتونو لا کوم کوم خلکو لا یو کېدل پکار دي چې دا معاملې د پاکستان د خوري نه په مکمل توګه ختم شي او د ذمہواری د چا ده
ګوره دا خو ذمہواری په پاکستان افغانستان دواړو باندې ده خو دې کې پاکستان له پکار چې ډومبه قدم پورته کی او افغانستان کې دغه کې خرابې راولي او دا جنگ چې کوم کیږي او چې کوم د افغانستان دا شکایت چې دا د پاکستان د خور نه کیږي دا شکایت مو ختم
دا بریډیر سعد محمد خان په کوټه کې نن دا تمغس په پیښه کې د وژل شوی وکیلانو د سلوشتمی مراسم منځل کیږي په دې برید کې د شوقات 500 وکیلانو په ګډون درې او یو کسان وژل شو او عوامي نسلګوند په دې تړاو نن په ټولو سبا کې کاربندي اعلان کړی دی د کوټه په ګډون د سوي د نور شهرونو بازارونه یا خو پورا بندي او یا بیا نیم دکانونه بند او نیم خلاص دي په دې اړه نور تفصیل له کوټه ایوب ترن راکوي
د عوامي نیشنل ګوند پر غوښتنه باندې نن په کوټه چمن پښین خوزدار لولای ژوب کلاسې پلا په ګډون په زیاتره غټ شارو کې کاربندیز روان دي د کاربندیز پر مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او څناوړه پېښنه درامنځته شوې پر دې مهال د حکومت په ضد د احتجاجي مظاهرو اعلان هم شوی دی عوامي نیشنل ګوند ویلي دي که حکومت د امنیت خوندي ساتلو لپاره کلک ګامونه پورته کړي وای نو د 8 اگست ځانمرګي برید به نه کېدی او نه به هم دومره لوی ځاني زیان اوښتي په دې ترڅ کې د دغه ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي زیاته کړه
واقعي په حواله هیڅ داسې غمجني د دوی په دننه وجود کې موږ نه کوم احساسه موږ سره داسې وسایل او دغه نشته موږ په دغه پروګرام نه ځلای خپل احتجاج ریکارډو او موږ وایي چې د څو پورې حکومت د دې پیښې په حواله یو پیشرفت ونه کړي نو زموږ ټولې شکوکو شو با تر حکومت کې د دوی پر دغه کوتای باندې دی او د دوی د کوتای ولیکي په کاردان کې ځان سپین کړي
بلخات صوبای حکومت ویل دي چې د 8 اگست د پیښ په تور کې ډېرې شکمن کسان ول سوي دي او دا غوس خپلټن روانه ده په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند انوار کاکړ و مشال ریډیو ته وویل
د پاره یو داوند پند کښې چې کڅوک د باندې ځي فار ایگزامپل د لږ نه یا بار لا شاید هغه په کمنټ سپورټ کوي چې موږ هغه ته وکیلانو هغه ګټ کړس چې ګټ پر ځل دا سره کوي کوشتار روزګار یا د ودو د پاره یا د کوشتارو د پاره او د چارټ ایجوکیشن مطلب دې له هغه دي چې نه شي په ډول د هغه ایجوکیشن باور کوي کوشتار دا شاید
دا د ونی ورته چې د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګي برید وسو برید کې درو اویا کسان وژل شوی وو په دوی کې د دوو خبریالانو په ګډون شپوش 500 وکیلان هم شامل وو ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د کاربندې سپاره مو د عوامي نشل ګوند د بلوچستان مشر اظهر خان سکسي سر مرکه کړې او په سر کې مرزخه د هړتال کولو وجه پوښتلې ده.
اتم اگست د پټ برسا کومه ناوړه پېښه وسوله، د هغه په نتیجه کې زموږ د بلوڅ پښتون وطن څنګه دا خبره اوس هم غلطه بنی. یو دا چې فصل چې هغه تیار شوی وو هغه پر میوه درېدلی وو، د هغې نه بن د خپل کام د خپل وطن ولس فائدہ ترلاسه کوله دردناک طریقه د نن زه ولاړې. چونکې نن د دغه ورځې کومه پاتم اگست پېښ شوې وه، د چلم ورځ وه، د څلوېښتم ورځ وه، نو په دې مناسبت عوامي نیشنل پارټي په ټولو صوبه کې د اظهار غمجنۍ په خاطر د نوایینو سره، د دې شهیدانو د کورنیو سره د اظهار همدردۍ په خاطر کټرډون هړتال د سپانو شکرام به بندېږي په ټولو صوبه کې اعلان کړی.
هړتال خو بهرحال یو اقتصادي تاوان هم دی او پټ نو د غم د اظهار بل داسې طریقه نه و چې اقتصادي تاوان هم وای رسېدلی او دغه غم هم لمنځل شوی وای.
بل لار پاتې نه ده، غیر جمهوري غیر آئینی لار خپلول په ذاتي خود یو ډېره لویه مسله ده. نو د یو جمهوري احتیاج په خاطر خپل دغه ریاست او حکومتي حکمرانان چې د سمې بېبستۍ د سمې بېحسۍ اظهار د نن ورځې پورې دوی کړی دي، او د دې په خلاف دې ته د دې وطن د یو یو سړي غم ورښکاره کول، درد ورښکاره کول بله لار د مړو سره پاته نه ده. چې په داسې په اوله مرحله کې زموږ شټرډون هړتال کو، یعنې تر نن ورځې پورې د دې واقعې په مناسبت هېڅ قسم داسې د اعتراف داسې د تسلي یو رپورټ داسې د تسلي یو کاروایي چې د خلک د دې واقعې تربیدلي کورنۍ هغه لږ یا ډېر د اطمینان او د تسلي اظهار وکړي، نو بل لار د مړو سره پاته نه ده.
خو اسران څنګه چې په دې پیښې وروسته یو فوجي اپریشن ځای په ځای باندې کاروای نیم سوی او حکومت وایي چې دوی خلک هم نیولې دي، مشکوک کسان هم نیولې دي، نو پر ځای د دې چې تاسو له حکومت سره مذاکرات وکړي، خبرې وکړي، پر ټیبل سره کښېنئ او دا خبر ورته کړئ لکه کوم چې تاسو اظهار د هړتال په شکل کې جلسې جلوس په شکل کې کوئ، دغه تاسو ته اخیری مرحله نه ښکاري چې خلک احتجاج لر ته ځي، کله خبرې اترې ناکامه سي، هغه رپورټ جاري سي او تاسو په مطمئنه ناس تاسو له مخه لاغو سر خبرې کولای شوې او بیا به دې عمل تر اتلاست
خبر ډېر سپلا او سمول د دې حکومت د ریاست په احساسات په جذبات کې دا درته دې نسته کړی، دا تکلیف ور نه دې نسته کړی. زه تاسو سره دا خبره وکم بالکل دا ساده خبرې تر ځای پات تل پاتې په دې صورت یو درد څوک نه نسته. ته خبره فاطمه اجازه دا واقع اوسه، ته خبره دلته پر څورلسم اګست باندې پشپږم ورځ باندې د دې ملک حکمران ټول پاتڼو اخته دا ټول په جشنو اختول یو دا تصور نه وو. تیاره ګر یو پنځه منټه د پاره زه دا ټول خپل د خوشحالي غمجنو کورنۍ یا د دې واقعې په غم کې مبتلي کوم. یو ورځ پن یو تقریب دی د څورلسم اګست هغه کوم دا درد موږ نه پېژنو.
داود عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان مشر اظهر خان سکسی چې د کوټي د وکیلانو د څلوېشتې په موقع د کړي هړتال پړه له مشالې سره خبرې کولې.
امن، مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هل ته بادشاہ خنمال یو کا پیرا کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خواره زایا خوړو
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د جمهوریت په ګډون د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونه وايي مرکزی حکومت د تصدیق په نوم په ټول هیواد کې د زرګونو خلکو شناخت کارډونه بند کړي دي. د دوی په وینا په دې کې زیاتره شناخت کارډونه د پښتنو دي. دوی دا راکا ورکړي چې کله سلسله بند نه شو نو د راتلونکي میاشت په لومړۍ نیټه به احتجاجي تحریک پیلوي. تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په رپورټ کې.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د جمعې په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرا د داخله چارو وزارت په وینا باندې په ټول ملک کې د تصدیق کولو په نامه 3,00,000 شناختی کارډونه بلاک کړي چې پکې 80% یوازې د خیبر پښتونخوا د خلکو شناختی کارډونه شامل کړي شوي.
په دې کې سرکاري خلکو هم شناختی کارډونه بندې او د عامو خلکو هم بندې، د تاجر پیشې سره تعلق لرونکو خلکو هم بندې، او ډېر داسې لګرچه هغه د شناختی کارت د نشواله د وجنه د سره سفر یې وسنه شو کوله. نو مونږه دا سورلس وروده و نادراته ورکړی دي چې په دې کې د دوی یو میکانیزم جوړ کړي، غلط او ټیک دی پکې جدا کړي، اصلي او نقلي له پکې جدا کړي. خدانه ده چې د سره د شک د وجنه یا د کمپیوټر د غلطۍ د وجنه تر ټول خاندانونه دا مشکل سره مخامخ کې.
د رښتیو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نشل پارټي هم د پښتنو د شناختی کارډونو د بلاک کېدو پر ضد اواز پورته کړی وو. مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل
دا دوی د ویریفیکیشن د نوې مرحله سره اعلان کړی دی. یو دا مرحله ده، یو تر دې مخکې مرحله ده. دا ویریفیکیشن مخکې مرحله سي ده. دا وزارت داخله او نادرا درواغ ویل داخل د ریکارډ رالې بیا کمیټې جوړ شو. کمیټه کې دا معلومه شو قومي اسمبلی کې دا تقریبا 2,00,000 نه زیات د پښتانه شناختی کارت سره دا بلاک شو.
همداشان د عوامي منیسټر پارټي جنرال سیکرټري افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د دې عمل په وجه په پښتنو کې احساسي محرومۍ پیدا کیږي.
د پاکستان دننه پښتانه چې هغه د هر قسم ته قرباني ورکړي د دې وطن لپاره او د دې د آزادۍ لپاره او د آبادۍ لپاره، نن د هغه شهريت چې مشکوک کیږي دا ډېر مشکلات جوړوي. نو ټولې سیاسي پارټۍ دا مسله په کار ده چې په اولیت باندې مطلب دې ته اهمیت ورکړي، او څنګه چې دهشتګردي ده نو دا هم د دهشتګردۍ د اضافي مطلب دهشتګردۍ کې اضافه کول لپاره یو ذریعہ ده.
مشال ریډیو چې په دې اړه د داخله چارو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې د غړي خیال زمان اورکزی نو پوښتل، نو دا هغه وینا وه
چې د مین مسله خدا و کنه چې مخکې څنګه د سنټرلایز سیستم نو چې څو پورې نادر افعال نه و نو ډیرو خلکو ډبر شناختی کارت جوړ کړی دي. او د پښتنو سره ځکه وکړي چې دې کې فاټا کې کوم خلک کو سي دي نو فاټا یو شناختی کارت وبې چې سټل درالو په سټا کې بل سټل کې بل. نو چې هغه مسله شو او چې کوم حکومت په لسی دي چې تب صرف یاره یو شناختی کارت بلاره او بل وکړل کې دا علاوه د افغان مهاجرونو ډېر غټ کېږي په اندراش شو نو دا صرف من او هغه وجد چې دی وجنه بلاست
یاد دي چې دروان کال د جولای میاشتې لومړۍ نیټه نه حکومت په پاکستان کې د ټولو خلکو د شناختی کارتونو د بیا تصدیق کولو لړۍ پیل کړې و. اوایل دغه نیټه وروسته د یو نیم زر نه زیات افغان کډوالو پر رضاکارانه توګه خپل شناختی کارتونه حکومت ته بیرته ورکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو پداسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری کړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال ډوري په دومره مای کې د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو، نړیوال رپورټونه هم ستا. خو اوس ټول سیمه په جسوی دی. انیس اجمل به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د مومند ایجنټ صاحب په امبار سیمه کې په یو جماعت د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وژل شوو شمېر لږ تر لږه اتیشتو ته رسېدلی دی. پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه په پایخان کلي کې د جمعې منځ پر مهال شوې ده چې پکې شاوخوا 1.5 کسان ژوبل شوي هم دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمواري منلی ده. په بلوچستان کې د عوامي نیشنل ګوند مشر سرخان اچکزی وایي د اګست په اتمه نیټه د وژل شوو کوټې وکیلانو ځن نورو کسانو د څلوېښتمې په مناسبت یې نن په بلوچستان کې اړتال اعلان کړی دی. د مشال ریډیو خبریال بیا وایي د کوټې په ګډون په یو شمېر سیمو کې ځینې بازارونه او دوکانونه بند دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد د افغان ولسمشر په هغه بیان د خفګان څرګندونه کړې چې پکې نوموړي د تراګری سي د پاکستان په کردار نیوکې کړې وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګم مشال ریډیو ته پرالیږل شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې پاکستان اوس هم د افغانستان سولې او ثبات ته ژمن دی. په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه وایي وفاقي حکومت د تصدیق کولو په نامه په ټول هیواد کې د شاوخوا 13 لکه شناختي کارډونه بند کړي دي چې پکې 80% یوازې د خیبر پښتونخوا د خلکو دي. د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق وایي کنادرا ادارې د پښتنو شناختي کارډونه بیرته آزاد نه کړل نو پرسید به د اکتوبر په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې احتجاج وکړي. تمه ده چې سبا له په دوبۍ کې د یو سلو شلو نړیوالو کمپنیو استازي په افغانستان کې د انرژي په برخه کې په پانګونې خبري وکړي. پرون د افغانستان د اوبو انرژي د وزارت مرستیال امان الله غالب مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به ګډونوال او هڅول شي چې په افغانستان کې د انرژي په مهمو پروژو کې پانګونه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړې کده شام حکومت ضرورتمندو ته د بشري مرستو رسولو اجازه ورنکړه نو امریکا له روسیې سره د 13 د شام اوربند پړه د مایدې نه وتلی هم شي. امریکا او روس 13 د شام اوربند پړه یوې مایدې ته رسیدلی وو. او پرون د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د غونډې پر مهال د عراق یزید ټولنې سره تعلق لرونکې نادیا مراد ته د خیر سګاله سفیر دنده ورکړل شو او هغه د خیر سګاله سفیر وټاکل شو.
انیس اجمل اوس د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. نن کتنه احمد الله په اسلام آباد کې ورته کړې ده.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچرډ اولسن ویلي دي چې ضرب عزب عملیاتو له وجې پاکستان تاریخي کامیابي ترلاسه کړې ده خو پاکستان له د وسلوالو په ضد بېل څه ډلې پرې کاروایي کولو وروستو د دوی ټول پټنځایونه ختمول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان فوج د ضرب عزب عملیاتو د لارې د وسلوالو ټکانې او پټنځایونه ختم کړي او د دې تاریخي کامیابۍ نه صرف امریکا بلکې درسته نړۍ ستاینه کوي. خود حیرت خبره ده دا چې یو خوا امریکا د فوز د کوششونو ستاینه کوي نو بل خوا د نورې کاروایي غوښتنه هم کوي. ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي او دا حقیقت دی چې د دې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه تر هغې نشي کېدی چې تر څو دواړه ملکونه په ګډه او په ښه نیت سره کاروایي ونه کړي او دا هم پکار ده چې د وسلوالو خاتمې لپاره دې دواړه ملکونه یو بل سره په رابطه کې وي او په هر مشکل وخت کې دې یو بل سره مرسته کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ یو نړیواله مسله جوړه شوې ده. هیڅ یو ملک یې ایوازې خاتمه نشي کولی نو پکار ده چې ټول ملکونه په ګډه سره د ترهګرۍ خاتمې لپاره میدان ته راووزي. آج ورسپانې خپل اداریا د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دورې په حق له لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دورې نه وړاندې په مظفر آباد کې د حریت کانفرنس غړو سره ملاقات پر مهال وینا وه چې د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی کې به د کشمیر مسله په ښه توګه راپورته کوي او د مختلفو ملکونو مشرانو سره به ملاقاتونو کې هم د کشمیر په شخړې خبرې کوي. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو داسې وخت کې امریکا ته روان دی چې یو خوا هند په کشمیر کې ظلم زیاتې شروع کړی دی نو بل د افغانستان سره هم ځان نږدې کړی دی او د یاد ملک مشرولۍ په ذریعه په پاکستان تورونه لګوي. ورسپانه لیکي چې په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره ضروری ده چې امریکا او نړیواله ورورولۍ دې د هند د ظلمونو او بیانونو نوټس واخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان سیاسي مشرولۍ له هم پکار دي چې د قومي سلامتۍ په معاملاتو دې رایوځای شي او نړۍ ته دې وښایي چې پاکستان په دې سیمه کې امن لپاره ډېرې قربانیانې ورکړي دي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا په هایر سیکنډری سکولونو کې تعینات په سونو استادان د سرویس سټرکچر نه د محرومۍ ښکار دي، حالانکه صوبایي حکومت 2005 کال کې د دوی لپاره د سرویس سټرکچر جوړولو منظوري ورکړې وه. ورسپاڼه لیکي چې سوال دا دی چې افسر شاهي هر معامله ولې د ځنډ ښکار کوي. صوبایي حکومت له پکار دي چې د دې معاملاتو د فوري نوټس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا شخ د هند او افغانستان په اړیکو په دغه اړه د پاکستان پر ریډیو باندې یو لیکنه خبره کړې ده. او رویټرز خبري ایجنسی په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواکونو د بریدونو په اړه د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي تازه څرګندونې په یو ریپورت کې ځای کړې دي. شاهین بونیرای د دواړو ریپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی نوی ډیلی ته په دوه ورځني سفر تللی و، چرته چې هند د افغانستان سره د $1 بلیون مرستو ژمنه وکړه. هند وایي دا مالی پنګې په افغانستان کې د پرمختیایي کارونو لپاره ورکوي، خو ولې پاکستان د هر څه ته د شک په نظر ګوري؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د امریکا غږ ته ویلي دي چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي نو پاکستان به غلی پاتې نشي. افغانستان وخت په وخت تور لګولی دی چې پاکستان په خپله خاوره وسلوالو ډلو لا پناه ورکړې ده او هم د دغه پټنځایونو نه په افغانستان بریدونه کیږي. پاکستان دا تورونه رد کړی دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ویلی دی په ځای د دې چې پاکستان د هند او افغانستان اړیکو ته دومره پام وکړي، باید په خپل هیواد دننه د وسلوالو ډلو د پټنځایونو پر ضد ګامونه واخلي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د سینټ یوې کمیټې ته ویلي دي چې پاکستان د القاعده غوندې وسلوالو ډلو پر ضد ښه پرمختګ کړی دی، خو ولې د ترهګرۍ پر ضد جنگ تر هغه بریالی کېدی نشي تر کومه چې پاکستان د هغه وسلوالو ډلو پر ضد د زغم پالیسي بدله نه کړي کوم چې د دغه هیواد په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی سره د خبرو په وخت د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د ډیر واک ورکولو سره به د هیواد واکمني نور هم اغیزمنه شي. رایټرز سره په یو مرکه کې نوموړي پوښتنه راوچته کړې ده چې امریکایي ولسمشر په خپل خوخه په افغانستان کې د هوایی بریدونو اجازه څنګه ورکول شي. امریکایي او افغان چارواکي په دې رضا شوي دي چې د افغان ځواکونو د مرستې لپاره به د امریکایي ځواکونو نه کومک اخستل شي. حامد کرزی په افغانستان کې په هر رقم هوایی بریدونو انتقاد کوي. نوموړي ویلي دي چې افغانستان د 20مې پیړۍ د لوی جګړې قرباني دي. هغه زیاته کړې ده چې هغه د واشنگټن او کابل ترمنځ د اړیکو شکل بدلول غواړي او هغه داسې چې دا اړیکې دي د دوو ملګرو هیوادونو د اړیکو پرنګ وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي څوک چې په شام کې د محاصره شویو ښارونو اوسیدونکو ته بشري مرستې نه ورسېدلې، امریکا به له روس سره په دې هیواد کې د سخت دریځو اسلامي ډلو پر ضد په ګډه مبارزې موافقه ونه کړي. جان کیری دا څرګندونې د روس د بهرنیو چارو وزیر سره پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. په دې اړه اجمالاند نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالات وایي تر هغې له روسیې سره په سوریه کې د سختریزو وسلوالو پر ضد د شریکو پوځي عملیاتو پروګرام نه پیلوي څو چې په سوریه کې د حلب په شمول محاصره شوو ښارونو ته بشري مرستې نه وي رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کربی له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کړي او هغه ته ویلي چې امریکا هیله لري روسیه به د بشر الاسد پر حکومت له خپل اغیز کار واخلي څو د بشري مرستو کاروانونو ته اجازه ورکړي چې د حلب خار او نورو محاصره شوو سیمو ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په بشري مرستو کې د ځان مسله بیا بیا تکرار شوې او نور د نه منلو ده. په سوریه کې د امریکا او روسیې په موافقه رامنځته شوی اوربند چې د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې پیل شوی د وړو سرغړاویو سربیره تر ډیره عملي شوی دی. د اوربند د دې موافقې له مخې روسیه باید د بشر الاسد رژیم او امریکا باید مخالف وسلوال دې ته قانع کړي چې تاوتریخوالی را کم کړي. د روسیه او امریکا ترمنځ د شوې دې موافقې له مخې کچېرې دا اوربند وورسي دوام وکړي او بشري مرستو ته اجازه ورکړل شي نو ورپسې به روسیه او امریکا په ګډه په سوریه کې د داعش او النصره جبهې پر ضد عملیات پیلوي. خو رپورټونه وایي چې په ځینو سیمو کې د شتو ګواښونو له کبله د بشري مرستو کتارونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې محاصره شو ښارونو ته لاره عمومي. د روسي د وسلوالو ځواکونو د قمندانې مرستيال ویکتور بوژنی خار د جمعې په ورځ وویل تورپند موافقې له مخې د سوریې حکومتي ځواکونو خپل ټانکونه زغروال موټر او هوانونه خپلو لومړنیو ځایونو ته په شا کړي وو، خو د مخالفو وسلوالو بریدونو اړ کړل چې بیرته ځینې سیمو ته ستانه شي. بلخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو او روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وربلل شوې څو د سوریې وروستی وضعیت وڅېړي. له هغې وروسته چې د 2018 میلادي کال په پیل کې په سوریه کې کورنۍ جګړې پیل شوې، په دې هیواد کې لږ تر لږه روانو جګړو 250,000 کسان وژلي او په میلیونونو نورې له خپلو کورونو تېښتې ته اړ کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
وایټ هاوس یې سپینمانی غواړي د روس هیکرانو پر خلاف حقوقي دوسیه پرانستي. د رویټرز خبري اجنډا رپورټ پر بنیاد اف بی آی په دې اړه د اسنادو پر راټولولو کار کوي چې تر ټولو مهم اسناد یې بیخي محرم بلل کېږي. د امریکا د سینټ او استازو جرګې هم روس ته د عکس العمل په اړه کار کوي. علي بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
سپینه مانی هڅه کوي چې د هغو روسي هکرانو پر وړاندې چې د دوی په باور د امریکا د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د معلوماتو په افشا کې لاس لري یو حقوقي دوسیه پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس یې حل لار په بندیزونو کې ویني. د رویټرز خبري اژانس په وینا د امریکا فدرالي ادارې اف بی آی د یو شمېر روسي هکرانو په وړاندې د جرم د اعلان په مقصد د ثبوت لپاره پر اسناد راټولولو کار پیل کړی دی، خو دا ثابته سوی ده چې دغه کار ځکه ستونزمن دی چې د امریکا د ادارې لخوا یو شمېر اسناد او شواهد بیخي محرم پیژندل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي فکر کوي چې دې هر څه ته حقوقي دعوا تر ټولو ښه عکس العمل دی چې د دوی په باور په دې کار سره روسان غواړي د امریکا په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کړي، خو دا حقوقي دعوا به له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له شخړې پرته امکان ونه لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي فکر کوي چې د روسیې دوه استخباراتي سازمانونه، یو د روسیې د پوځ استخباراتي اداره جی آر یو او بل د دې هیواد ملکي استخباراتي اداره د هک کولو د وروستیو حملو تر شا لاس لري او دا حملې زیاتې سوي دي. له دې سره چې کرملین دغه تورونه په کلکه ردوي، یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د روسیې حکومت د دې هیواد د پوځ استخباراتي اداره او ملکي اداره په یو ډول مسابقه کې سره اچولي دي چې کومه اداره به ډیر تخریبي مواد غلا او خپاره کړي. د هکرانو لخوا د امریکا د ملي ډیموکرات کمیټې د داخلي ایمیلونو غلا او افشا تور د ډیموکرات ګوند لخوا د روسیې د دولت پر ملاتړ لرونکو روسي هکرانو پورې سو. له دغه وروسته د امریکا چارواکي د نتیجې ته ورسېدل چې د روسانو هدف یوازې د یو کاندید د بل پر وړاندې پارول نه دی، بلکې هدف یې د امریکا په ډیموکراسۍ او انتخاباتو د خلکو بې باوري کول دی. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست دا مني چې د روسي هکرانو پر وړاندې حقوقي دوسیه پرانستل به ستونزمن کار وي چې د امریکا اداره ورسره مخامخ ده. د سنا او استازو جرګې په استخباراتي کمیټه کې لوړپوړي ډیموکراټان هم د هکرانو د ملاتړ په عکس العمل کې پر روسیه د بندیزونو لګولو په اړه کار کوي.
دا مشال ریډیو دا
په پام کې ده چې پر روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې وشي. په داسې حال کې چې په شام کې ماتېدونکی اوربند ټینګ دی، د نړۍ د هیوادونو مشران به په دې غونډه کې د شام د 5 کلنې جګړې د ختمولو په اړه هم خپل نظرونه څرګند کړي. پر دې سربېره د امریکا ولسمشر اوباما او د ملګرو ملتونو سرمشي بان کی مون به هم خدای پامانی وکړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ راکړي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د پایل په غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د کډوالو د بحران په اړه بحث وشي. په دې سرمشریزه کې به د کډوالو د ستونزې لپاره چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لویه ستونزه ده، د نړۍ د هیوادونو د ګډ غبرګون په اړه خبرې وشي. اوس مهال شاوخوا 15 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې د مهاجرت په حال کې دي. دوی د سوریې د جګړې په څیر د کړکیچونو او د فقر او استبدادي رژیمونو له لاسه له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د سرمشریزې د پایل په غونډه کې به د ملګرو ملتونو 193 غړي هیوادونه هغه سیاسي پریکړه لیک چې د بشري حقونو ډلو لاله مخ کې ویلي چې د کډوالو د ستونزو له حل سره لازم مرسته نشي کولای تایید کړي. په پام کې ده چې د سه شنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما د هغې غونډې کوربه وي چې شاوخوا څلوېښت هیوادونه ګډون پکې کوي. په دې غونډه کې به له کډوالو سره د مرستې پر نویو تدابیرو خبرې وشي، او دا هیوادونه به یا د کډوالو د یوې برخې د منلو او یا هغو ته د کار او تعلیم د فرصتونو په برابرولو کې د مرستې ژمنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور وویل په دې غونډه کې به د کډوالو ټولې ستونزې حل نشي، خو د نړۍ مشران به په دې برخه کې خپله سیاسي اراده څرګنده کړي. اوس مهال د ټولې نړۍ نږدې نیمایي کډوال په اتو هیوادونو کې دیره دي. دا هیوادونه ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، ایتوپیا، اردن، کینیا او یوګندا دي. د برتنوي مرستندوی ټولنې اکسفام د معلوماتو لمخه پروسه کال د نړۍ په شپږو شتمنو هیوادونو امریکا، برتانیا، جرمني، فرانسې، جاپان او چین کې یوازې 1.8 میلیونه کډوال دیره وو چې د ټولې نړۍ د کډوالو په سلو کې اوه برخه جوړوي. د سوریې 15 کلنه جګړه به د دې سرمشریزې د اجنډا په سر کې وي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا به د دې جګړې په اړه چې په ترڅ کې په تیرو 15 کلونو کې څه باندې 300 زره خلک وژل شوي د چهارشنبه په ورځ هغه مهال بحث وکړي چې د امنیت شورا غړي په سوریا کې د جګړې د ختمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د امریکا او روسیې د موافقې په اړه غونډه وکړي. په داسې حال کې چې په سوریا کې له دوشنبه ورځې راهیسې یو اوربند ټینګ شوی، د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د امنیت شورا غونډې ته د خپلو هڅو په اړه وینا وکړي. عمومي اسامبله به همداراز د زینوفوبیا یا له پردیو د ویرې پر ضد نړیوال کمپاین هم پیل کړي، او دا په داسې حال کې ده چې د مسلمانانو او مکسیکویانو پر ضد د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډونالد ترامپ څرګندونو لانجې پرولې دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هم عمومي اسمبلې ته وروستۍ وینا وکړي. د ولسمشر په توګه د اوباما د کار دوره د 2018 کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به هم خپل وروستۍ وینا واوروي. د سرمنشي په توګه د ښاغلي بان د 10 کلنې کاري دورې ختم ته یوازې 3 میاشتې پاتې دي.
د کډوالو نړیواله اداره یا IOM د افغان کډوالو لپاره لمرستو کوونکو هیوادونو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې چې پاکستان او افغانستان ته ستنې شي. دا هغه کډوال دي چې په پاکستان کې د استوګنې هغه قانوني اساس نه لري چې پر بنسټ یې د ستنېدو پر مهال ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورسره مرسته کوي. په دې اړه اجمل آند تفصیل وړاندې کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM اټکل کوي چې د روان 2014 میلادي کال تر پایه پورې به تر 400 زرو زیات هغه افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د کډوالو نړیوال سازمان وایي له دې کډوالو سره د بیړنیو مرستو او د ژمي د ساړه موسم په درشل کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو 20 میلیونه ډالر غوښتي. د دې سازمان یو ویان نیک بشاب ازادي راډیو ته وویل دا یو بیړنۍ وسیته او موږ اټکل کوو چې 400 زره داسې کډوال به د دې کال تر پایه له پاکستان څخه راستانه شي چې اسناد نه لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له مرستو نه برخمن کیږي. د ښاغلي بشاب په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د 200 زره نورو هغه افغان کډوالو د سندو اټکل هم کوي چې اسناد لري او هغوی ورسره مرسته کوي. د کډوالو د نړیوال سازمان دی ویان زیاته کړه چې د شمی په درشل کې کم رستندوی هیوادونه له سخاوت څخه کار وانخلي په افغانستان کې د کډوالو ستونزه په یو جدي بشري ناورین بدلیدلی شي. ښاغلی بشاپ وایي زموږ د بیړنیو مرستو غوښتنه د هغو ناثبت شوو کډوالو لپاره ده چې له پاکستان څخه راستنیږي. ډېر له دوی څخه د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کیږي. موږ غواړو چې د ژمي تر راتلو مخکې دوی ته د بیړنیو مرستو بستې ورسولی شو څو ډاډمنه شي چې دوی کافي خواړه لري، د یخنۍ څخه د خوندیتوب لپاره کمپلې او خیمې لري. موږ هیله لرو چې دوی به د بشري مرستو له بېلابېلو ادارو او افغان حکومت څخه هغه مرستې ترلاسه کړي چې ورته اړتیا لري. دا کډوال نړیوال سازمان وایي دوی همدارنګ غواړي یو شمیر بې اسنادو افغان کډوال چې هیواد تستنی یو غواړي خپل سیمو ته ولاړ شي هغو سره د ترانسپورت په برخه کې مرسته وکړي او همدارنګ ورته د هغو بیړنیو مرستو بستې برابرې کړي چې پکې کالي، کمپلې، د پخلي وسایل او نور ضروري مواد شامل دي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو بهیر چټک شوی، د افغانستان د کډوالو وزارت وایي دوی هم هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره په بیلابیلو برخو کې پلانونه لري. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالم بلخی ازادي راډیو ته وویل هغه کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې کارتونه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورسره مرسته کوي. خو د ښاغلي بلخی په وینا یوه بله ډله داسې کډوال دي چې پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري او ملګري ملتونو ورسره مرسته نه کوي. ښاغلي بلخی د دې کډوالو په اړه زیاته کړه خغلی بلخی وایي هغه کسان چې اسناد نه لري د دوی لپاره موږ یو پلان جوړ کړی د افغانستان د دولت او نړیوالو موسسو د عمل د پلان په نوم. لا اختر وروسته د دې پلان عملي کول پیلو. د دې پلان له مخې به له دې کډوالو سره د خوړو، ترانسپورت او وسایلو په برخه کې مرسته وشي. د ښاغلي بلخی په وینا دویمه مسله چې د افغانستان حکومت پرې کار کوي هغه په ویش ولایتونو کې د ټولو کډوالو لپاره د مځکو او د استوګنې د نمرو د ویش پلان دی. دا یادونه ورده چې د کډوالو د نړیوال سازمان لخوا د بی اسنادو افغان کډوالو لپاره د یو ویش میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې په چوکاټ کې ده چې په مجموعي توګه د افغان کډوالو د سنبالښت لپاره یو نیم سل میلیونه ډالره بیړنۍ مرسته غوښتي.
د بشري حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت شخ کړی چې د افغان کډوالو د زورولو دی لاس واخلي هم دراز دی په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوي. دغه ادارې هم دراز د پاکستان امنیتي مقامات کډوالو په زورولو تورن کړی او له حکومت یې غوښتي چې دې ډول کړنو مخنیوی دی وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په زور ایستلو او همداشان د هغه عملو مخنیوی وکړي چې کډوال هیواد ته ستنېدلو ته مجبوروي. دغه ادارې د چهارشنبې پر ورځ په یو تازه خبر کړي راپور کې د پاکستان له حکومت همداشان غوښتي چې د کډوالو د خوندیتوب او امنیت یقیني کولو لپاره د خپلو امنیتي مقاماتو د ناوړه کړنو مخنیوی وکړي. په دې وروستیو کې له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ تر هغې وروسته تیزه شوې چې په تېره روژه کې په تورخم کې د پاکستاني او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د پاکستاني لورې لخوا د دروازې د جوړولو له امله نښتو شوه او دواړو خواته پکې مرګ ژوبله واوښته. تر دغه پیښې وروسته د پاکستان په بیلابیل سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې ډېر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ شو چې د پولیسو لخوا نیول او بې ځایه زورول او تنګول هم د ستونزې دي. هومن رایټس واچ تر هغې وروسته له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ایستلو اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد حکومت پاکستان کې ډېر افغان کډوال ته د راتلونکي کال تر مارچ پورې د هیواد ته د ستنېدلو وروستۍ نېټه ټاکلې ده. که څه هم حکومت په لومړي سر کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه د روان کال تر پایه پورې غځولې وه، خو وزیر اعظم نواز شریف سورز مخکې دا موده د راتلونکي کال تر مارچ پورې اوږده کړه. له بلې خوا به د هومن رایټس واچ ادارې د حکومت لخوا د کډوالو د اوسېدو د مودې د اوږدولو د یادونې تر څنګ له پاکستاني حکومت غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه لږ تر لږه د 2018 میلادي کال تر پایه پورې اوږده کړي. دغه ادارې پاکستاني مقامات د افغان کډوالو په زورولو تورن کړي او پر حکومت یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د زورولو په لړ کې د امنیتي مقاماتو د کړنو مخنیوی وکړي. په اسلام آباد کې د یونیسیار ادارې د چارواکو د وینا له مخې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ د پخوا په پرتله تیزه شوې او یوازې په تېرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 90,000 راجستر شوي افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیار د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال ډېر دي چې ډېری د خیبر پختونخوا صوبه کې اوسېږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په واشنگتن پوسټ پرسپانډ کې لیکوال پیټر برګن خپل مقاله د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی په اړه لیکلی چې پکې راغلي دي چې کله حامد کرزی د ولسمشری څوکۍ سنبال کړه هغه وخت یې په غرب کې ډېر تعریفونه کېدل، خو چې کله یې څوکۍ پرېښودله نو څوک هم ځینې خوشاله نه دي. د مقالې غټکی له اصرار له مومند اورو.
پیټر برګن خپل مقاله کې وایي پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی له یوې داسې کورنۍ سره تعلق لري چې په افغانستان کې تر ډېره وخته پورې بادشاہت کړی و. نوموړی چې جنگ سالار نه وو او د انګریزۍ په ګډون یو شمېر ژبې زده وي په غرب او افغانستان کې د زیاتره خلکو خوښ وو. غربی نړۍ پر دې عقیده وا چې حامد کرزی په افغانستان کې د پښتنو، هزارګانو، تاجکو او نورو قومونو ترمنځ د یو پل کار ورکوي او دوی یې په اتفاق او اتحاد سره ساتلي. خو چې کله نوموړی په واک کې راغی نو د کورنۍ پر غړو یې په درغلیو کې د لاس درلودو او د نشئی توکو قاچاق کولو تورونه ولګېدل. جوشوا پارتلو چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل څانګې پخوانی مشر دی، هغه د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی او د هغه د کورنۍ په اړه یو کتاب لیکلی چې نامه یې د کینګډم آف دیر اون، یعنی د هغه یو خپل بادشاهت. په دې کتاب کې نوموړي د حامد کرزی د کورنۍ د ژوند په اړه داسې کیسې بیان کړي چې د افغانستان د غربت اصل وجوهاتو واضح تصویر وړاندې کوي. جوشوا پارتلو وایي د حیرانتیا خبره دا ده چې حامد کرزی خپل ډیر ساده ژوند تیر کړی او افغانستان ته د نړیوالو لخوا ورکړل شوو اربونو ډالرو ته یې کله هم زړه نه دی ښه کړی. خود حامد کرزی د کورنۍ غړي چې د افغانانو او امریکایي ولس د ټیکس په پیسو ډیر زیات مالدار شول، حامد کرزی پرې ځان غلی کړی وو. همداراز حامد کرزی په انتخاباتو کې په شو درغلیو هم ځان خاموش کړو. حامد کرزی د یو هوښیار سیاستوال په توګه راپورته شو او داسې ښکارېده چې د لوجه په افغانستان کې په صدیو کې په لومړي ځل د واک انتقال په پرامنه توګه ترسره شو. د لیکوال په خبره د حامد کرزی ورور احمد ولی کرزی چې د افغانستان په جنوب کې یو باثره سیاستوال وو، د یوې اندازې تر مخه د نوموړي د مختلفو کاروبارونو څخه د کال پر سر شاوخوا 2.5 میلیونه ډالره آمدن وو. د دې باوجود چې احمد ولی کله هم دا نه منلی چې ګینې کومه کمپنی لري یا تنخوا اخلي. د کاغلی برګن په وینا د پخواني افغان ولسمشر احمد کرزی بل ورور محمود کرزی باندې د کابل بینک 1.5 میلیونه ډالره قرض وو، خو نوموړي یوازې 15 میلیونه ډالره جمع کړي. په لیکنه کې راغلی دی د افغان ولسمشر حامد کرزی ورونه او د کورنۍ ځنې نور غړي چې مخکې یې ژوند ډېر ښه نه وو وروسته د کرزی په دورې حکومت کې په مهمو پوستو وګمارل شول.
په پاکستان کې لګکی په کم حال کې دی؟
افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې چې کوم د پاکستاني نه تصور کوي.
آیا د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقونو دفاع کوي؟
حکومت خدا وایي چې مونږه ماینارټیز لپاره فلاوی بود لپاره هغه لپاره ډیر څه کوو خو کوي قسم نه.
د اقلیتونو غوښتنې څه دي؟
مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه خو پاږي کی
صدر تاګا ګوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی خبرونه پرګنې کې د هری چهارشنبه پورس پوکم 7:00 بجې او د هری شنبه پورس پوکم 2:00 بجې.
او سم د خبرې غړي هرستي رپورت تر اوسه د خبرې ایجنسی د تعلیم محکمه وايي دوی د متاثر سو کورونو ګڼ شمېر ماشومان یو ځل بیا په سرکاري سکولونو کې داخل کړي او چې دوی ته د فاټا د تعلیم د څنګ لخوا د یو کال لپاره کوم هدف ورکړل شوی دی هغه د کال تر پوره کېدو لمخ کې اور نږدې شوی دی او د تعلیم و ودرېدلې لړۍ بحال کړې ده. خو بیا د باډي ورستانه سوي کډوال وايي چې سکولونه پرانستل شوي خو ماشومان په کې د سهولتونو څخه محروم دي. په دې حقله د مشال د خبريال فرحات چنواري رپورت اور
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د کډوالو درستنېدونه پس چې دوی ته د خپل لوړ پوړو چارواکو لخوا د خیبر په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کوم هدف ورکړای شوی وو هغه تر ډیره حد پورې پوره کړای دی او دې سره به یو ځل بیا په خیبر کې د تعلیم شرحه لوړ شي. په دې حق له د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر عبدالروف مشال ریډیو ته وایي
چې مونږ یو ټارګټ راکړ او سیکرټری صاحب اووی زرک ماشومان بچ تاسو په اپریل کې داخله وو په دوه فیز کې دا زمونږه انرولمنت کیږي یو اپریل مئی کې او بل چې کوم زمونږه ستمبر کې کیږي. خو تاسو به حیران شو چې را مونږه 40,000 کسان بلکې د دې نه زیات دا په ډومبني فیس کې دا مونږه داخل کړو.
نو موډي زیاته کړه چې په خیبر کې کوم سرکاري سکولونه وسلوال وران کړي وو د هغې په بیا رغولو په تیزه سره کار روان دی. په باډه کې د سرکاري سکول استاد شاهد علي پریدی وایي چې سکولونه شروع شوي او زده کوونکي ورته په ګڼ شمېر کې راځي خو سهولتونو نه محروم دي.
کم د سکول بنیادي ضرورتونه دي، د ټیچرانو د پاره کرسي پکې نشته، د هغوی د ناستې او هغه سیستم نشته، د سکولونه بلډنګونه سره روان دي او سبا جوړېږي. هغه خو لږ اوږد پروسیس دی، خو چې کم بنیادي هغه دي ټاټ شولا او سټیشنری شولا رجسټرې شوې وغیرہ دام ته ایون مطلب دا چې تاسو پورې ټیچران کله په خپلو پیسو اخلي، کله په سو، کله په سه، کله پنداسې د هغه کې کوي، نو دغه شوی نه اوسه پورې کمې دي.
او د باډي یو ځای تن شیر رحمان پرې دی وای
اول خو دا غواړو چې کم سہولیات خدای چې باونډری والی جوړ شي، سکول جوړ شي، بلډینګ پاغه خو کار روان دی، په ډیرو روان دی، خو دا غي سره سره د اوبوس کلو مسله وی لیټرین نه وی چاغه دستی ساتي جوړ شي، او ور سره چې کم فرنیچر او ټاټ او چاک او د بورډ دا مسله چا ورش.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې په باډاو خو شاسمو کې د حکومت وکمنی بحال شوی او پرمختیایي کارونه پکې پیل شوی دي، او ډیر ضرب پکې د بیا بحالی کارونه مکمل شي. فرحات شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.